السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې 8 نیټه دا ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام پام کولرو. خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
سرټکی چارواکو په قبایلی سیمو کې سږ کال په سکولونو کې د 400,000 ماشومانو د داخلولو هدف ټاکلی دی. د افغانستان په هلمند ولایت کې د امریکا د فوجي سلاکارانو مشر وایي افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو لا نورې روزنې او ملاتړ ته ضرورت لري. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي ترکیې تر اوسه هیڅ افغان کډوال افغانستان ته ستنولو ته مجبوره کړی نه دی. چارواکو په قبایلی سیمو کې سږ کال په سکولونو کې د 400,000 ماشومانو د داخلولو هدف ټاکلی دی. نن په پېښور کې د خیبر پښتونخوا گورنر په کور کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو د کمپاین پرانسته وشوه. پر دې موقع گورنر اقبال ظفر جګړه مشال لیډو ته وویل چې په فاټا کې تعلیم پراخول او شکول د دوی ترجیح ده.
پاٹا کے زیاد سکول موجود دی لیکن کمیر ایسی چیز دے دا انرولمنٹ او دا ٹیچرز چکم حاضری دا و دا آگئی چکم آل تکار کتگی دا دا آگئی کمیر دے زمونگا دا ٹی ڈی پیز بحالی سرا پدی شدنو ٹاپ پرائیارٹی دا آسکولونا چکم ڈیمیج شوی دی آب ہم رسٹور کی گی.
پا فاٹا کی دا نارامی لواجی پا سلکون زر ماشومان لطالی ما محروم دی. افغان حکومت وایي پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو شمنه نه ده پوره کړې نو ځکه اوس د څلور اړخیزه ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر مرسیال ویان د واخان مینپال 13 ورځ مشالېډو ټول دوی له اسلام آباد غوښتي ول چې هغه طالبان مذاکراتو ته ورولي چې دوی ساتلی دي.
زمون غوښتنه دغه وشي هغه طالبان چې دوی سره دي دوی ساتلي دي هغه له موږ سره مذاکرات تکرین دغه پروسه د اوس لپاره ولاړه. اوس له نور اړخیز دغه ولر د نور اړخونو سره په مذاکراتو باندې اخته یو او ته د اوسي شي دغه د پاکستان دوه مخیله شي هر وخت یې ژمنې کړي ولې بیا ورته ژمنو پر شا سوي.
خو د پاکستان بهرنی چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تیر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل دا یوازې د اسلام آباد ذمواري نه ده چې طالبان د خبرو میسته ورولي. د کابل اسلام آباد بیجنګ او واشنگټن استازو په وروستي ځل د فروری پر درویشتمه سره لیدلی ول او ویلي ول چې ژر به طالبان له افغان حکومت سره مستقیمه خبري وکړي. پښتون ملت پالو ګوندونو پر پاکستانی حکومت ځخ کړی چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې په کې سختريزه ډلې موجوده وي. د خبره د عوامي نېشنل پښتونخوا ملي عوامي او قومي وطن ګوندونو مشرانو تیر ماځګر مشال ریډو ته وکړه. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر می افتخار حسین ول په عملیاتو کې د امنیتي ادارو او ملکی حکومت همغږي ضروری ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مختار یوسفزی ول عملیات دی یوازې تر جنوبي پنجاب نه محدودول کېږي بلکې په ټول پنجاب کې باید وسی. د قومي وطن ګوند افتاب شیرپا وایي په پنجاب کې روانه کاروان دي تر هغه نه درول کېږي چې له غزا ټول سختري زړلې نه وي ختم کړل شوی. د چاشمبي یا شروع پورز د پاکستان فوج ویلي ول په جنوبي پنجاب کې به هدفي عملیاتو ته دوام ورکوي. پاکستاني چارواکو د هغو ریپورټونو په لټنې پیل کړي دي چې په کې راغلي د وسلوالې ډلې لشکرې طیبه په ملاتړ چلیدونکي یوه خیریه ټولنې جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. تېر مازدیګر د پنجاب حکومت یوه ویاند سید زعیم قادری رسنیو ته وویل د دې تورونو تحقیقات یې پیل کړي خو د جماعت الدعوه ویاند یحیی مجاهد دا خبره رد کړي چې ګواکې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. البته ویل دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي چې لانجې هواري کړي. مجادول مذهبي پوهان د شریعت پرانا کې پریکړې کوي. د قانون چارو پوهان وایي د طالبانو نظام ته ورته دا ډول عدلي جوړښتونه ناقانونه او غیر آئینی دي. د افغانستان په هلمند ولایت کې امریکا د پوځي سلاکارانو مشر وایي افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو لا نورې روزنې او ملاتړ ته ضرورت لري. ډګروال جوناتن چنګ رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی پوهیږي چې د افغان ځواکونو ټولې ستونزې په یو وخت کې نشي حل کېدلای. د نوموړي په وینا کرپشن یا فساد په غیر عادي ډول نوکرانې پرېښول تنخواه موضوع او سختو جګړو د افغان سرتیرو حوصلې زیانمنې کړي دي. د بداسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن ویلي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د جګړو د پراخوالي له امله د افغان ځواکونو روزنه له مهالوېش څخه وروسته پاتې شوې ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي ترکی تر اوسه هیڅ افغان کډوال افغانستان ته ستنولو ته مجبور کړی نه دی. سید حسین عالمی بلخی نن مشال ډو ټول هغه افغانان چې بیرته هیواد ته ځي په انفرادي او په خپل خوښه ستنې شي. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیڅ یوې الوتکې ته به چې افغان کډوال بیرته راوړي د کښېناستو اجازه ورنکړي. او بلورته یونان نن د کډوالو یو بله ډله ترکی ته بیرته استولې ده. دا کډوال د هغې لانجمن تړون له مخې ترکی ته استول کیږي چې یورپ د مهاجرت د څپې د کموالي په هدف کړی دی. تر دې مخکې د یونان له لیزبوس ټاپو څخه 202 کسان چې اکثره یې پاکستانیانو ترکی ته بیرته لیږدول شوي ول. بلورته بیا د شامي کډوالو یوه نوې ډله له ترکی، جرمني او فنلینډ ته رسیدلې ده. د اروپایي ټولنې او ترکی ترمنځ د سوي تړون له مخې انقره به ټول هغه کډوال بیرته مني چې په غیر قانوني توګه له دې هېواده یونان ته اوښتي دي. د شام یاغي ځواکونو د دې هیواد په شمال کې یو ستراتیژیک شارګوټی له اسلامي دولت وسوالې ډلې څخه نیولې دی. لندن میشته د شام د بشري حقوقو د څار ډله وایي د زیارت په ورځ ناوخته د شامي خپلواک پوځ نومې ډلې د اسلامي دولت ډلې له وسوالو سره تر سختو نشتو وروسته د الرای شارګوټی ونیولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بغداد ته رسیدلی او له عراقي چارواکو سره د داعش پر ضد جګړې په اړه خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی وویل چې ښاغلي کیری به د عراق له لومړي وزیر بهرنیو چارو وزیر او د کوردستان سیمې له مشر مسعود برزانی سره وویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د دې هیواد امنیتي، سیاسي او اقتصادي چیلنجونو ته په پام سره له بغداد سره د واشنگټن د کلکې همکاري ژمنه وکړي. هم له دې سره د مشال ریډیو خبرونو پای ته ورسېدل. اوس هم رابع اکرم خان د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.75 روپۍ او په 1.80 روپۍ. یو یورو په 1.83 روپۍ او په 1.19 روپۍ. یو ریال په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.85 روپۍ او په 1.90 روپۍ. یو افغان په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 10، بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 12 او 15 وي.
خبرونه تاسو ته د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مل رابع اکرم خان اوریده. په خبرونه کې به واوري چارواکي وایي په لاهور کې د جماعت الدعوه لخوا د شرعي عدالت جوړولو د خبر پلټنې کوي. د قانوني چارو یو کارپو وایي
عدالت صرف آئین کے کم عدالتوں یا آئین کے موجود نہیں لگا ہوا سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، پھر یا بائے قانون بجوڑے گی عدالت بغیر قانون سپریش جوڑا ہوگا.
افغانستان وای پاکستان خپل هغه ژمنه نه د پوره کړې چې طالبان به د خبرو اترو میست کېنوي. پاکستان بیا سوای په دې اړه معلومات درکو. په بنو کې په یو ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوی. یو ډاکټر د احتیاطي تدابیرو په اړه سوای پخپرونه کې 19 مزاحیه پروگرام پام کوا هم لرو.
بس صدر ته وایم خلقو نظر کړه.
وای 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 خلقو بیا څنګه نظر کې؟ ای نظر کېږي خو هغه خلق چې ښه کارګردګي وي. ای ته خو پانډه باندې راځي او پانډه باندې ځي.
لمشال ریڈیو سرو سے تاسو د مشال ریڈیو خبرونه ته غواګی. پاکستانی چارواکی وای د هغو رپورټونو پلټنې کوي چې پکې راغلي جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. دا خبره د پنجاب حکومت یو ویان سید زعیم قادری تیر مازیګر رسنو ته وکړه. جماعت الدعوه دا خبر ردوي چې ګواکې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. د قانوني چارو پوهان وای دا ډول عدلي جوړښتونه ناقانونه او غیر آئینی دي. تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
د پنجاب سوي حکومتي بیان سیم قادری مطبوعاتو ته ویلي دي چې حکومت د دینه خبر نه وو چې جماعت داوا داسې یو شرعي کوډ جوړ کړی دی او د دې به اوس تحقیقات کیږي. خو د جماعت داوا بیان یې هم مجاهد دا خبره رد کړې چې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. البته وی ویل دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي چې لانجې هواري کړي. یحیی مجاهد زیاته کړه چې مذهبي پوهان د شریعت په رڼا کې پریکړې کوي. دا سالسي عدالت د لاهور په چوبرجي علاقه کې د جماعت داوا هډ کوارټر په جامع قدس کې جوړ کړی شوی دی. خو مطبوعاتو کې راغلی د رپورټونو تر مخه چې په دې شرعي عدالت کې وړاندې کېدونکي د سمن یا حاضرېدو نوټس هم جاري کیږي او که څوک نه حاضرېږي نو د سخت اکشن خبرداری ورته جاري کیږي. د قانوني چارو کارپوه او د قانون پخوانی وفاقي وزیر سید افتخار حسین ګیلانی وایي سپریم کورټ په دې معاملې نوټس اخیستی شي.
عدالت صرف آئین کم عدالتونه یا آئین کے موجود بھی لکھا ہوا سپریم کورٹ ہوا ہائی کورٹ ہوا فیڈرل شریعت کورٹ ہوا ایسا ٹرائبونل یا بائے قانون بجوڑے گی عدالت بغیر قانون نہ جوڑا.
د قانونی چارو کارپو اکبر ہوتی وائی پاکستان خپل آئینی عدالتونه لري نو د دې هیڅ جواز نه جوړیږي.
په خیبر پښتونخوا حکومت چې دی هغوی د قانون سازۍ په رڼا کې د ڈی آر سی ڈسپیوٹ ریزولوشن چې کوم کونسل دی جوړ کړی دی نو هغې ته خو هغوی یو قانونی جامه اغوستی ده. اوس کو دې ته قانونی جامه نه اغوستی شوې آئینی جامه نه اغوستی شوې. د دې مطلب خدا شو چې دا دی د پاکستان آئین چې کوم دی هغه چیلنج کړی دی یا ریٹ چیلنج کړی دی. متوازی عدالت چې آلریډی سول کورٹ شته نو د دغې عدالت جواز سے جوړیږي.
واضح دی وی چې جماعت الدعوا وایي چې خرخې ګړې لپاره کار کوي. یاد دی وی چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری اعزاز چودھری د سینیټ د خارجه چارو کمیټې ته ویلي وو چې لشکر طیبه ناقانونه ګرځول شوې ده او د جماعت الدعوا هلې ځلې د حکومت تر څار لاندې دي.
تاسو اوریدل د پاکستان رسنو رپورټونه ورکړي چې د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې مذهبي تنظیم جماعت الدعوا د خپل منځي جګړو د حل لپاره دارالقضاء شریعه په نوم سالسي نظام جوړ کړی دی. د رپورټونو تر مخه د عدالت د جماعت الدعوا په مرکز چوبرجي لاهور کې جوړ کړی شوی دی. د یادې ډلې د عدالت د جوړولو خبره په داسې حال کې مخې ته راغلې چې د پاکستان پوځ په جنوبي پنجاب کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو اعلان کړی دی. زمونږ همکار ګلیاس په لاهور کې د دفاعي اچارو کارپو ډاکټر عائشه صدیقه سره په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې جماعت الدعوا په پنجاب صوبه کې څومره اثر لري او دغه عدالت جوړښت څنګه دی. ډاکټر عائشه صدیقه په جواب کې وایي دا ښکاري چې دا عدالت خپل حاکمیت جوړول غواړي چې په کلتوري توګه ډېر اثر لري. په پنجاب صوبه کې د جرګې نظام ډېر زیات اهمیت لري نو کېدای شي همدغه وجه ده چې له دې ګټه پورته کړي. په لاهور مرکزی او حتی جنوبي پنجاب کې ټولې وسلوالې ډلې اثر لري او ریاست یې مرسته هم کوي او خپل اثر په ټولنه کاروي. همدغه وجه ده چې جماعت الدعوا په لاهور کې خپل عدالت جوړ کړي. دا عدالت هلته موجود دی او خلک ورته زی هم
ستاسو په خیال د جماعت الدعوا لخوا د عدالت جوړول څه معنا لري او آیا دا یو مهم ګام دی او کنه؟
زما په اند دا د پام وړ خبره نه ده. دا کارونه له مخکې نه هلته روان وو. دا اوس په رسنو کې خبرونه راځي. دا هر څه له اوږدې مودې راهیسې روان وو. په دې کې یوه خبره د پام وړ ده چې دا هر څه په داسې حالاتو کې روان دي چې حکومت د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاره کې عملیات شروع کړي. دا ډلې د ریاست اساسي دي.
تاسو څه ګڼئ چې د جماعت الدعوا د عدالت جوړولو خبرې په داسې حال کې مخې ته راځي چې فوج په جنوبي پنجاب کې د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي، آیا دا کار هم مهاله خو نه دی؟
نه، دا هم مهاله کار نه دی. په جنوبی پنجاب کې داسې ځایونه دي چې جرائم پېښور کسان پکې موجود دي او په هغو ځایونو کې عملیات روان دي. خو جماعت الدعوا او جیش محمد په شانډلې زیاتره په ښارونو کې فعال دي نو زما په خیال دا کار هم مهاله نه دی او نه هم ماته ښکاري چې د دغو ډلو خلاف به څه کاروایي وشي. دا دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واوریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
افغان حکومت تور پورې کړی چې پاکستان د طالبانو خبرو میز ته حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. دا خبره د افغان ولسمشر ویان دوا خان مینپال مشال ریډیو ته کړې، خو اسلام آباد وایي طالبان خبرو ته حاضرول یوازې د پاکستان ذمہواري نه ده. د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو د فروری پر 23مه اعلان کړو چې د مارچ په لومړیو کې به افغان حکومت او طالبان سره مخامخ خبرې وکړي. عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
د افغان ولسمشر د ویان مرسیال دوا خان مینپال د پنجشنبې په ورځ له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاکستان له لوري طالبان د خبرو اترو میز ته په راوستو کې د پاتې راتلو وروسته کابل اوس د څلور اړخیزه ډلې نورو غړو چې اشاره یې د امریکا او چین لور ته ده سره خبرې شروع کړې دي.
پاکستان وعده کړې وه، ژمنه یې کړې وه چې دوی به طالبان د افغان حکومت سره مذاکراتو ته کښېني، نو په دغه وعده باندې ونه خطې، دغه وعده یې تر سره نه کړله. زموږ غوښتنه دغه وه چې هغه طالبان
خو پاکستان بیا برعکس نظر لري. د دې هیواد بهرنی چارو وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت پر ورځ اونیزې خبري غونډې ته وویل چې د طالبانو خبرو اترو میز ته راوستل یوازې د اسلام آباد ذمہواري نه ده.
موږ په وار وار دا ټینګار کړی چې طالبان او نور د مذاکراتو میز ته راوستل یوازې د پاکستان ذمہواري نه ده، بلکې د څلور اړخیز ډلې ټول غړي په افغانستان کې سولې او بیا پخلاینې ته ګډ هوډ لري. موږ دا مشوره هم ورکړې ده چې د تورونو تبادله به د هغو په ګټه وي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي. د افغانستان له سولې او ثبات سره د پاکستان ګټې تر بل هر چا ډېرې تړل شوي دي.
د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د مارچ په میاشت کې امریکا میشتي کونسل فار فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې په غونډه کې په لومړي ځل دا خبره منلې وه چې د افغان طالبانو مشران او کورنۍ په پاکستان کې میشتي دي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا هغه څه دي چې پر اساس یې پاکستان پر طالبانو فشار راوړی سي چې له کابل سره خبرې وکړي. د دفاعي چارو پوه سعد محمد خان وایي پاکستان باید د کابل او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو ژمنه موای کړي، خو البته د ده په وینا اسلام آباد پر طالبانو فشار اچول پیل کړي دي.
چې پاکستان فشار اچولې، فشار دغه سطح ته نه رسېدلې چې هغې ته پنچوي، مطلب دا چې نیوسنس ویلي خو شته، خو لا هغې دومره زور نشته چې هغې فیصلې ته مجبور کړي. رحماني صاحب خو دغه شو وفات شو کراچۍ کې، د هغې کې جلیل شته دی، هغې کې رزاق شته دی. دا کسان چې کوم دي او دوی سره نور هم سره یو څو کسان دي، رسول نه خو جدا شوي دي، خو لا دلته شامل شوي نه دي. نو دا چې کومه د پاکستان د یو الې په تور باندې استعمالوي، دا یو پوټینشیل شته دی. زه دا نه یم چې دا به کوي، دا یو پوټینشیل ماته ښکاري چې دا کولی شي. د دې تګ راتګ باندې پابندۍ جوړې شي، د دې په فیملیز باندې سختې کولی شي، خو لا شته دا کړی نه دي.
خو په افغانستان کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي بیا وایي په پاکستان کې د طالبانو په نازایونه د خبرو اترو په مخ کې لوی خند دي.
د دې څخه سترګې نو څه پټولای چې ځینې خاص په طالبانو کې ستا چې هغه کاملا خود مختاري شي او کويم، مګر دا د سولې لپاره د سولې د مذاکراتو مخنیوي نشي کولای. زه تاسو ته وایم اوس چې کله افغان طالبان سولې ته ناراضي، یوازنې علت یې دا دی چې دوی هلته په پاکستان کې پټنځایونه لري او هغه ډېر مسونه دي. نو تر هغه پورې چې دوی پټنځایونو، ټریننګ کمپونو او په هغه ځایو کې چې دوی مثلا زخمیان تداوي کیږي هغه تهدید نشي، طالبان سولې ته لیوالتیا نشي.
خو ځینې کارپوهان وایي چې که څه هم د سولې عمل روسوي دی، خو البته اوس هم د پردې شاته هڅې روانې دي چې پروسه پرمخ ولاړه سي.
داو عبدالحی کاکړ. د پښتنو ملت پال ګوندونه وایي د پاکستان په ټولو هغو ځایونو کې د عملیاتو شي چې پکې سخت دریزه وسلوالې ډلې موجودې دي. دوی پر حکومت غږ کړی چې د پنجاب عملیات د صوبې تر جنوبه نه محدودوي او د اړتیا پر اساس دې هر ځای کاروایانې وکړي. ملت پال مشران وایي د عملیاتو په وخت د ملکي حکومت او پوست ترمنځ همغږي اړینه ده. ملي په دې اړه د رپورټ ته وښي. د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران وایي چې د پاکستان په هر هغه سیمه کې عملیات پکار دي چرته چې وسلوال موجود دي. د عوامي نشه ګوند یو مشر میا افتخار حسین په پنجاب صوبه کې د وسلوالو تنظیمونو موجودګي او فعالیتونه تاییدوي، خو د یو مؤثره کاروایۍ لپاره د پوز او حکومت ترمنځ هماهنګي ضروري بولي.
دا خو د ډېر وخت نه مخکې په کار وه، نو خو وی چې چرته دهشتګردي هلته کاروي په کار ده. او په پنجاب کې چې کوم دی نو ډېر منظم دي، او هغه هلته چې کوم دی نو هغه کاره د تنظیمونه دي، د هغې مصروفیات اکټیویټي شته. لهذا په دې بنیاد هغه هلته د ټول نه زیات ضرورت دی.
او بیا د لاهور د واقع نه پسته هغې کې نور هم ضرورت محسوس شو او هلته یو کاروایي شروع شوه. خو زمونږ دا خواهش هم وي او دا به مطلب ضرورت هم دی سیاسي قیادت او عسکري قیادت دا په سیم پیچ په کار دي. که څه داسې نه وي نو دین نورې پیچنګي جوړېږي او نور مشکلات جوړېږي.
که څه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سینیئر سیکرټري مختار خان یوسفزی دغه کاروایي یو ښه ګام بولي، خو وایي چې دا دې یوازې د صوبې جنوب ته محدوده نه کړل شي.
اوس نو په دې من کې دا امن د پاره او د ترقۍ د پاره یو غنې لا زیاده چې په دې من کې چې کومې زړې پالیسۍ وې دا پالیسو ته پامانی ته وکړي او یو سمه لار واخلي. او دا ډېره ښه خبره ده چې دوی په تیروي پنجاب کې اپریشن شروع کړی دی. زه به دا خبره وکړم چې دا په کار ده ټول پنجاب کې دا اپریشن وکړي، ځکه چې دا کم مختلف نمونه دي. دوی په کار ده چې د دې ټولو په خلاف بغیر د څه استثنا نه یو مؤثر ټارګیټ او فوکس اپریشن وکړي، دلته به امن نه شي، د ګاونډیانو ملکونو سره به هم زموږ تعلقات ښه شي.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای د کاروایي ته د مخکې نه ضرورت وو او اوس چې شروع شوه نو تر هغې د جاري وي تر څو چې مقصد نوي ترلاسه شوي.
مخکې افغانستان کې ونو افغانستان ته به محدود شي، پاټا علاقې کې ونو هغې ته به محدود شي. اوس موږ وکتل چې دا ټول پاکستان کې خوځ شوی دی. جنوبي پنجاب کې د بعضې د جهادي تنظیمونو غم دی او چونکې اوس د ټولو یو بل سره تړون شته نو په دې لحاظ سره دا ضروري وه ټارګیټډ آپریشن په پنجاب کې وشي. زما په خیال د دا مسله مونږ په پاکستان کې ختمونه دې ته به یو توجه ورکړو. دا ضروري وه زما په خیال اوس چې شروع شوی ده نو چې دا سو پورې د دې صفایانی شوی دا بندول لري په کار.
یاد دی وی چې د مارچ په 28 په لاهور کې د ماشومانو په یو پارک ځانمرګي برید شو چې په نتیجه کې تر اویاو پورې کسانو وژل شو. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دغه برید ذمہواری ومنله. د دغه برید وروسته د پاکستان پوسټ په پنجاب کې د وسوالو پر ضد عملیات شروع کړل.
دا مشال ریډیو ده.
په قومي اسمبلی کې مخالفو ډلو د پاناما لیکس په معامله د وزیر اعظم نواز شریف لخوا اعلان شوی عدالتي کمیشن رد کړی او غوښتنه یې کړې چې د دې معاملې د له بهر ملکي فرم نه پلټنې وکړل شي او د چیف جسټس په مشرۍ د پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي چې په سم ډول د دې معاملې تحقیق وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې رپورټ کې راکوي.
د زیارت پروز د قومي اسمبلی غونډې دوران خپل وینا کې د پاکستان پیپلز پارټي په پارلیمان کې مشر خورشید شاه د پاناما لیکس په معاملې باندې د وزیر اعظم نواز شریف اعلان شوی عدالتي کمیشن رد کړو او وی ویل چې دوی ته یو کمیشن هم منظور نه دی، باید چې د دې معاملې پلټنې له انټرنیشنل اډیټ فرم وکړل شي ځکه چې عدالتي کمیشن د دې مسلې حل نه دی. د نوموړي په وینا چې د وزیر اعظم نواز شریف زوی حسین نواز په خپل دا خبره منلې ده چې دوی اف شور کم پنی د ټیکس نه د بچ کې دوه لپاره جوړی کړی وی دی. وای ستاسو عدالتي کمیشن یا عدالتي انکوائری رد کوو او موږ غوښتنه کوو چې د دې معاملې دی له بهر ملکی فرم نه اډټ وکړي شي او بغیر لدی موږ یو خبره هم نه منو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په دې معاملې باندې د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ کې د کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه او وی ویل چې دا کمیشن خپلواک جوړ نه کړی شو نو دوی په رایوند او ټول پاکستان کې په احتجاج لاس پوری کوي. عمران خان وویل چې په پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د بچو ذکر راغی نو په شوکت خانم اسپتال یې تورونه لګول شروع کړل. د نوموړي په وینا چې په شوکت خانم اسپتال کې یو غیر قانوني پیسې هم نه ده لګولې شوی او د دې فنډ هر چا ته معلوم دی نو باید چې نواز شریف دا خیراتي اداره نه تباه کوي ځکه چې له دې سره د پاکستان د غریب ولس ژوند تړلی دی.
چیف جسټس کې نیچے فرنزک ایکسپرٹ کمیٹی
بنائی جائے. دی وای د چیف جسټس په مشرۍ کې دی د فرانزیک ماهرینو یو کمیټي جوړ کړی شي او د دې سره دی یو بین الاقوامي داډټ کمپنی هم ملګری کړی شي او په دې کې دی د شوکت خانم اسپیټل په شمول د ټولو پلټنې وکړي. لومړی احتساب دی زمانه پیل کړي او بیا دی لنوا شریفا او کدا کمیټي خپلواک جوړ نه کړی شو نو دا ځل به مونږ دی چوک کې نه بلکې رایوند اړخ ته ځو.
رایوند کا رخ کریں گے.
د مخالفي ډلو د مشرانو د خبرو په جواب کې د دفاع وفاقی وزیر خواجہ آصف اویل چې نواز شریف په پاناما لیکس کې د تورونو لګېدو وروستو تحقیقاتي کمیشن جوړولو باندې خپلې ذمہواری پوره کړې دي او که چاته دا کمیشن منظور نه وي نو سپریم کورٹ ته تللی شي. دی وی عدالتی کمیشن جوړ کړی شوی دی او دا مسله به هلته ولیږلې شي او که مخالف ډلې په دې اعتراضات کوي نو ودې کړي خو د دې کمیشن وروستو به هر څه په ډاګه شي. د ذکر ده د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ په ګډون د پاکستان د 250 پورې د باسره خلکو نمونه د نړۍ د غیر جانبدار صحافیانو د یو تنظیم په رپورټ پاناما لیکس کې شامل دي.
دا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی او د سیرت زهیر رپورټ ما واوریدو. په بنو کې د ناظم او نائب ناظم پرونو انتخاباتو سرکاري نتیجې اعلان شوې دي چې تر مخه د جمعیت علماء اسلام فی نوماندانو بریا ترلاسه کړې ده. هو پاکستان تحریک انصاف د ټاکنو له بهیره پریکون اعلان کړی او اوس هم وایي چې د نتیجو ضد به عدالت ته ځي. هلته د ښار اوسیدونکو وایي د دوو سیاسي ګوندونو په ناندریو کې د دوی د ښار ټولې پرمختیایي چارې ودرېدلې دي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
دا سرکاری نتائجو ترمخه ذیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامات ټولې سوکای جمعیت علماء اسلام فی ډلې ترلاسه کړي. دغه ټاکنو کې جمعیت علماء اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند یو بل سره په مقابله و. پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه انتخاب کې د ټاکنو او حلف اخیستو نه بایکاټ وکړو او ټوله ورځ په احتجاج ول. دوی تور پورې کوي چې د دوی کونسلرانو ته د ناظم او نائب نظامت ټاکنو نه وړاندې دړکې ورکړل کېدلې او دوی انتظامیه ته په بیا بیا خبر ورکړې خو هیڅ نوټس یې وانه خیستو. د بلدیاتی ټاکنو نه پس د ذیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره جمعیت علماء اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند د سو میاشتو نه په کوششونو کې و چې له وجې دغه عمل د ډیرو میاشتو نه د زړن ښکار و. د بنو اوسیدونکي وایي د سره فنډونه په ځای ودرېدلې. یو څو کسانو مشال ته وویل
مسلمان شمه مشغل جای بو حکومت باندې ټولې نه په جمعیت باندې ټولې مش په دا ټولې چې مش باندې دا ور کو شوې دي په پېښور ولا کی مروت ولا د ګواډ ور غون باندې ور وتلې شوې دي او د باندې باندې دغه څه پرېتا مش دا ورره د باندې د چارې چارې په چار دي مش نه په جای په چار دا نه جمعیت په چار دا
او پرواز خبره کا نه را دلته دا عمل مکمل شو دا هغې ترقياتي چارې لګیا دي مش په باندې شه دا د عدالت ته کیس روډ اته پوهه تقریبا یو یو کول دی الیکشن لیټر او دغه ساته پانی ډېر جوړ نقصان وشو. میر روډین نشه تعلیمې درشه صحت هسپتالې نشه دا غون دا څه څنڅان پروتري دغه هسپتالې دغه دی الیکشن دی وای دا میر دا وی چې زن نظر دا مال مکمل شي چې میر ترقی طرف ته روان شي.
زما منظور شه تعلق سره نو میاشته وشو چې میر تاسو مې لا وشو نه دی نه ته پی ټ آی په حکومت سره نه په جی وای په یو شه په چا د چې میر تا پانی لیسیو پان فورن علاقې ته ویلش کونسل ته منتقل شي. د میر روډین خراب دي د میر به تنظیم نشته میر د بجلی تنظیم نشته. دا
بنو کې بلدیاتی ټاکنې نه همیاشتې وړاندې شوې چې 13 ورځې اخیره د ذیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره ټاکنې وشوې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان روغتیا اداره وایي په بنو کې په داسې ماشوم کې د ګذر ناروغي وایرس موندل شوی چې د بیماری مخنیوي ساسکي هم ورکړل شوی. په پیښور کې د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف د پولیو ناروغي ضد څانګې مشر ډاکټر جوهر نن مشال ریډیو ته ویلي د پیښې پلټنو لپاره بنو ته کار کوونکي استوي. د ویل کله چې میندې او پلرونه په معمولي ناروغو کې ماشومانو ته سنې وهي نو بیا واکسینونه ورباندې اثر نه کوي. زلان یوسفزئی معلومات راکوي.
د صحت د قامی ادارې د جاری شوې اعلامیې تر مخه د بنو تحصیل د پیرولیشا قلی سیمې د لسو میاشتو ماشوم مدثر کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. اعلامیه زیاتوي ماشوم ته د پولیو ضد ساسکي هم ورکړی شوی دی. د یونیسف د پولیو ضد ټیم د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر جوهر وایي چې ماشوم باندې د پولیو ساسکو د اثر نه کېدو لپاره تحقیقاتي ټیم بنو ته روان دی.
نو هغه به دا کیس انویسټیګیټ کوي ډیټیل کې او دغه به پتا لګي چې څو نو ډوزز شوی دي. خدای یا ساده چې کله ایرډیګیشن پر موږ کلم چې ریویو کړه نو بیا به کې داسې کیسز برازي سپورډیک چا به ویکسین ډوزز خو هغه تی وی خو هغه ته به بیا پولیو وایرس پکې نه راوځي.
ډاکټر جوهر جاته وی چې د خوراک کمی او د ماشومانو وړو وړو ناروغو کې د سمدستي آرام لپاره د سټیرایډز استعمال هغه لاملونه دي چې په ماشوم کې د پولیو ضد ساسکو یا نورو ویکسینو اثر کموي او کومور پلار د لګ احتیاط نکار واخلی نو ماشومان لغټ زیانه بچ کې دي شي.
اولنې خبر خبره دا ده چې ماشوم چې پیدا شي نو اول خو دو کال پورې پکا چې مور خپل تی ورکړي، اول نشپږ میاشتو کښې خو ډېر ضروري چې خپل مور تی وڅښي، او بیا دا یې نفس چې غذا وي چې هغه صفا ستھرا او لږ چې د پروټین نه لږ ډک وي، نو د مور پلار ته لږ احتیاط پکار دی چې معمولی معمولی بیماریانو دپاره دا ماشومان تنه ته مخامخ کوی، دا تیرایډ نه خو کم از کم خپل ماشومان بچ کړي.
د سرکاري شمېرې تر مخه د روان کال دوران ټول ملک کې دا د پولیو اتم کیس دی چې په کیس الور د خیبر پختونخوا، درې د سند او یو د بلوچستان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ماسپښین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
چارواکو په قبایلي سیمو کې سږ کال په سکولونو کې د 400,000 ماشومانو د داخلولو هدف ټاکلی دی. نن په پېښور کې د خیبر پښتونخوا گورنر په کور کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو د کمپاین پرانیسته وشوه. افغان حکومت وایي پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه اوس د 400,000 ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر مستیال ویان د واخان مینافال تېر ورځ مشال ډیو ته وویل دوی له اسلام آباد غوښتلي ول چې هغه طالبان مذاکرات ته ورولي چې دوی ساتلي دي. پښتنو ملتپالو ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې په کې سرتیریزه ډلې موجودې وي. دا خبره د عوامي نېشنل، پښتونخوا ملي عوامي او قامي وطن ګوندونو مشرانو تېر مازدیګر مشال ریډیو ته وکړه. پاکستانی چارواکو د هغو رپورټونو په لټنې پیل کړي چې په کې راغلي د وسلوالې ډلې لشکر طیبه په ملاتړ چلیدونکي وي خیریه ټولنې جماعت الدعوا په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی. تېر مازدیګر د پنجاب حکومت یو ویاند سید زعیم قادری رسنیو ته وویل د دې تورونو تحقیقات یې پیل کړي دي. د افغانستان په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځي سلاکارانو مشر وایي افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو لا نورې روزنې او ملاتړ ته ضرورت لري. ډګروال جوناتن چنګ تر رایټرز خبري اژانس ته ویلي پوهیږي چې د افغان ځواکونو ټولې ستونزې په یو وخت کې نشي حل کېدلای. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي ترکیه تر اوسه هیڅ افغان کډوال افغانستان ته ستنولو ته مجبور کړی نه دی. سید حسین عالمی بلخی نن دا خبره مشال لیدو ته وکړه. یونان د کډوالو یو بل ډله ترکیه ته بیرته استولې ده. د کډوال د حق لایمن تر له مخې ترکیه ته استول کیږي چې یورپ د مهاجرت په څپې د کموالي په هدف کړي. د شام یاغي ځواکونو د دې هیواد په شمال کې یو ستراتیژیک شارګوټی له اسلامي دولت وسوالې ډلې څخه قبضه کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بغداد ته رسیدلی او له عراقي چارواکو سره د داعش پر ضد جګړې په اړه
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن جنگ ورځپاڼې خپل اداریه کې د شمالي وزیرستان په متاثرینو باندې لیک کړی دی. وایي په شمالي وزیرستان او د فاټا په نورو سیمو کې له یو نیم کال راهیسې د ترهګرۍ خلاف جنگ روان دی، او د دې جنگ له وجې په لکونو قبایلي ولس د پاکستان په مختلفو علاقو کې د بېکورۍ ژوند تیروي، او په دې متاثرینو څه تیریږي د دې به یو تن هم انکار ونه کړي. د ادارې په وینا دې خلکو د ملک د سلامتۍ او د امن په خاطر قرباني ورکړي، نو باید چې د دوی د دې قربانیو قدر وکړی شي او د دوی واپسي زر تر زره عملي کړی شي، او وی له دغه تا د روزګار زمينه برابر کړی شي، ځکه چې د دې جنگ لوج کې یو خوا د دوی کورونه تباه شوی دي نو بل پلوی کاروبارونه هم ختم شوی دي. ادارې زیاتوي وړاندې ورځو کې د اورګزی ایجنسی متاثرینو هم غوښتنه کړې و چې حکومت دې په فوري توګه د دوی د واپسي بندوبست وکړي، غني دوی په احتجاج لاس پوري کړي، نو هڅه نه چې د شمالي وزیرستان متاثرین هم د احتجاج لار خپل کړي. دریا اخري کلی کې کسا هم سیاسي او عسکري مشروالې غواړي چې زر تر زره داخلک بیرته ستانه شي، خو دې لړکې د حکومت له خوا داسې اقدامات په نظر نه راځي چې ګنی د دې خلکو واپسي به زر تر زره ممکن شي. حکومت له پکار دي چې د فاټا اصلاحاتو سره سره د دوی د واپسي لپاره هم سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پاڼه خپل ادریه د کراچي په صورتحال باندې لیکلي او وایي چې کراچي د پاکستان یو اهم ښار دی او د پاکستان اقتصاد له کراچي د امن سره او ترقۍ سره تړلی دی، خو لسه مودې راهیسې کراچي د جرایم پیشو وګړو په لاسونو کې ورغلی ده. د ادارې په وینا کې څه هم رینجرو تر سهد په دوی قابو موندلې، خو بیا هم د حکومتي ځینو غلطو پالیسو او اقداماتو په وجه باندې دا خلک خپل کارونه وباسي. ادارې اخر کې وایي د کراچۍ بچ کول دا معنی لري چې ټول پاکستان بچ کول دي، نو د ترهګرۍ نه واخله تر د جرایم پیشه خلکو د خاتمې لپاره ضروری ده چې په موجوده قانونونو باندې عمل درآمد وکړي شي، او د دې سره سره حکومت د رینجرو، پولیسو او انټلیجنس ایجنسیانو سره په شریکه د دې د مخنیوي لپاره کړنلاره جوړه کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي وال سټریټ جرنل وای په پاناما اسنادو کې د پاکستانی وزیر اعظم یا نواز شریف کورنۍ غړو نمونه هم شامل دي. خو د تحقیقاتي جرنلزم نړیوالې ادارې دا نه دی ویلي چې د نواز شریف یا کورنۍ دا کار ناسم دی. بل خوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه وای په افغانستان کې حالات ورځ تر بلې خرابیږي. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما یا د ولسمشر کوم یو نوماند د حالاتو څارلو لپاره هیڅ پلان نه دی وړاندې کړی. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې اسرار عالم مومند او
ورځپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي د څېړنیزې خبریالۍ نړیوالې ټولنې لخوا ترسره شوې څېړنه کې تور لګول شوی چې د پاناما د قانوني بنسټ لخوا په جوړو شوو کمپنیو کې په لسګونه کسانو پیسې بندې کړي، چې د رپورټونو له مخې په دوی کې د پاکستاني وزیر اعظم د دوو زامنو او لور نمونه هم شامل دي. په دې دستاویزاتو کې دا نه دي ویل شوي چې د نواز شریف یا کورنۍ دغه کار یې ناسم دی، ځکه چې په پاکستان کې له هېواده بهر په بل ملک کې کمپنی جوړول یا اکاونټ خلاصول غیر قانوني ګام نه دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې هغه یا کورنۍ یې څه قسمه غلط کار نه دی کړی او خپل قام سره یې هیڅکله دوکه نه ده کړی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو حسن اسکری وایي ښکاري داسې چې د حکومت اپوزیشن ډلو په ګډه په نواز شریف د فشار اچولو لپاره کار پیل کړی دی. د نواز شریف کورنۍ لخوا په بیان کې راغلي چې په یادو دستاویزاتو کې پر دوی د کوم ناسم کار کولو تور نه دی لګول شوی او دارنګ د نواز شریف له بچو سره تړل شوی کاروبارونه د قانوني او کاروباري اصولو مطابق دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغانستان کې حالات ورځ تر بله په خرابېدو دي. خو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه او نه هم کوم صدارتي کاندید د دې هیواد د حالاتو څارلو لپاره څه پلان وړاندې کړی دی. طالبانو د سپرلي عملیاتو د ډکور کړي، بلخوا داعش ډلې هم خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. له افغانستانه د نړیوالو عسکرو نه دولتي ادارو وتلو سره هم د دې هیواد اقتصاد ته لوی نقصان رسیدلی او شاوخوا نیمایي افغانان دا مهال په غربت کې ژوند کوي. همداراز په دې هیواد کې بیماری هم مخ په زیاتېدو دي. په عین حال کې د هیواد اشرافیه په سختو خپلمنځي شخړو کې راګیره ده، چې له وجې کمزور ریاست لا پسې بې ثباته کیږي. د یو شمېر ناکامه پالیسیو وروسته د امریکې ذمواري جوړیږي چې د افغان کډوالو یوه خاص برخه بیا آباد کړي، او دا کار یوازې په انساني بنیادونو نه بلکې پر دې هم پکار دی چې دوی په فعاله توګه د امریکایي عسکرو مرسته کړي. د امریکا لخوا دغه د بیا بحالۍ پروګرام به د دې خبرې یادونه وي چې دوی په نورو هیوادونو کې د خپلو پوځي مداخلو نتیجې له پامه نه غورځوي، که څومره هم دغه هیوادونه له دوی لرې وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ایران غږ کړی چې د شام کړکیچ هواري لپاره د مثبت رول ولوبوي. نوموړي تیر ماښام په مانما کې له خپل بهرینی سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره ګډې خبرې هونډې ته وویل. تهران د په یمن کې حوثي یاغیانو ته د وسلې استولو پر ځای د سولې هڅو ملاتړې شي. ایران دا تور ردوي او وایي اصلا سعودي عرب او ملګرو یې د شام او یمن په ګډون په سیمه کې بې ثباتي پیدا کړې. احمد تکل معلومات راکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ په مقصد د اقداماتو له کبله د ایران پر اسلامي جمهوریت انتقاد وکړ. جان کیری همداراز پر تهران غږ وکړ چې په یمن او سوریه کې د جګړو له ختمولو سره مرسته وکړي. کیری د امریکا لومړنی جګپوړی ډیپلوماټ دی چې له 2010 کال راهیسې بحرین ته سفر کوي. د بحرین په پلازمینه مانما کې له خپل بحرینی سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره په ګډه خبري غونډه کې وویل په بحرین کې ډیره امریکایي پوځیانو تیرونی د وسلو هغه جو په کشف او ضبط کړه چې په یمن کې حوثی یاغي وسلوالو ته استول شوی و. کیری وویل موږ پر ایران غږ کوو چې د سولې لپاره پر رغندو هڅو ورګډ شي او د سوریې د کړکیچ په حل او حوثی یاغیانو ته د وسلو د استولو پر ځای د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. د خلیج هیوادونه به په هغه صورت کې د ایران هرکلی وکړي چې له مزاحمت پرته په سیمه کې د رښتینی امنیت د هڅو برخه شي. په هغه صورت کې چې د سوریې او د یمن د جګړو د حل لپاره د رغنده حادثو برخه شي او دا کار کولای شي. خو دا کار چې خلیج ته په وسلو بار کشتۍ لیږي یوازې د هغې جګړې پر اور د تیلو پاشل دی چې موږ یې د پای ته رسولو هڅه کوو. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد چې حکومت یې پر ایران د دې هیواد د سلطنتي نظام د مخالف شیعه اقلیت د ملاتړ تور لګوي هم د کیرې په شان له ایران څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه او ویل چې تهران د خپلو نیابتي وسلوالو په وسیله د سیمې په څو هیوادونو کې لاسوهنې کوي. خو تهران استدلال کوي چې سعودي عربستان او په خلیج کې د هغه متحدانو، په یمن کې د بمباریو او په سوریا کې د بشار اسد د مخالفینو د ملاتړ په وسیله په سیمه کې بې ثباتي راوسته.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر تبدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شي دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو.
هلته بادشاه خانمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه بابا یې څه په خواره ځای خولې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. اسوسییټډ پریس اژانس لیکوالې او خبریالې کیتی ګنن مقاله خپره کړې چې پکې نوموړي ویلي په پاکستان کې له 1300 کلونو راسې په روانه نامنه کې نه یوازې لګکیان او لسی وګړي وژل شوي بلکې د هغه هیواد ګڼ امنیتي سرتیري هم وژل شوی دی. پر دې سربیره د هغه هیواد ملکی او امنیتی انتظامی کارونو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا رښتیا هم د سخت دریځې ختمول غواړي او کنه. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل اوروي.
په اسوسییټډ پریس اژانس کې لیکوالې او خبریالې کیتی ګینن لیکلي په پاکستان کې د سخت دریځې مخنیوي کار له زختو مشکلاتو او خطرو ډک دی ځکه چې په هغه هیواد کې سیاستوالان په ښکاره د بندیز لاندې ډلو له مشرانو سره ویني او په پوځ او ملکي انتظامیو کې د دې ډلو لپاره خواخوږي موجوده ده. لیکوال وایي دا هغه ډلې دي چې د مذهب په نوم جنایتونه کوي. همدا لامل دی چې ډېری خلک شک لري چې هغه هیواد د وسلوالو تاوتریخوالي پای کولو وړتیا لري او که څنګه. ګینن وایي څو ورځې مخکې چې د عیسویانو اخترونو په لاهور کې یوه ځانمرګي برید کوونکي په پارک حمله وکړه چې پکې 2 کسان ووژل شول. په دوی کې ډېری عیسویان ول. دې حملې یو ځل بیا د نړۍ توجه په پاکستان کې د سخت دریځې مسالې ته وګرځوله. تر برید وروسته پاکستاني امنیتي سرتیرو په سلګونو مشکوک کسان ونیول خو په عین وخت کې په اسلام آباد کې ګڼو کسانو د مذهب سپکاوي د مجازاتو په قانون کې د ترمیم مخنیوي په موخه مظاهره کوله. لیکوال وایي د سخت دریځې مخنیوي په لړ کې د پاکستاني چارواکو خلوص هغه وخت تر پوښتنې لاندې راغی چې د پنجاب قانون وزیر رانا ثناءالله دا خبره رد کړه چې ګواکې په پنجاب کې وسلوالې ډلې فعال دي. کیتی ګینن وایي خو حقیقت دا دی چې د سخت دریځ سنی اسلام پاله ډلو مرکزونه په پنجاب کې دي. د بیلګې په توګه یوه ډله جیش محمد نومیږي چې د یو شمېر نورو نومونو په کارولو خپل فعالیتونه کوي. د دې ډلې پر مشر مسعود اظهر د هند تر واک لاندې کشمیر کې د حملو کول تور دی. په پنجاب کې سپاهي صحابه پاکستان ډله هم مرکز لري چې د پاکستان پر اهل تشیعو یې ګڼ بریدونه کړي دي. د لیکوالې په خبره په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ په عملیاتو کې ګڼ پوځیان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي خو پر دې سربیره د پاکستان پوځ له ځینو وسلوالو ډلو سره اړیکې هم لري. لیکوال زیاتوي دې ډول حالاتو ته په کتو شک پیدا کیږي چې آیا د پاکستان امنیتي ادارې په رښتیا هم خپله دنده ترسره کوي او که څنګه. د پاکستان پوځ جنرال عاصم باجوه په تیرو وختونو کې دا تورونه ناسم بللي چې ګواکې پوځ یا استخباراتي ادارې له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. دې زیاتوي پوځ ژمن دی چې په هر صورت سخت دریځي ختم کړي او دا چې غواړي نړۍ ورسره په دې کار کې یو ځای ودرېږي. پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتا د ورته نور پښتنو جواب په ونی زخبرونه جمهوریت کې چیرې؟ دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان د قومي اسمبلی تعلیمي چارو کمیټه ویلي وفاقي حکومت د قبایلي سیمو پوهنتون لپاره پیسې بیا لیکلې دي او د روان کال تر پایه به پر یونیورسټي کال کار پیل شي. خو د تعلیمي چارو پوهان وایي شاوخوا 15 کاله وشو چې د قبایلي سیمو د پوهنتون جوړولو اعلان شوی خو تر اوسه ورباندې عمل نه دی شوی. سراج زهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د لوړو زده کړو لپاره د قومي اسمبلی قومي کمیټې غونډې ته د تعلیم وزیر مملکت بلیغ الرحمان وویل چې وفاقي حکومت د رائے دمخیل اخروال سیمه کې د فاټا پوهنتون لپاره 2.5 ارب روپۍ بیلې کړې دي. حکومت غواړي چې دا پوهنتون زر تر زره جوړ کړي. په دې موقع د یادې کمیټې چیرمین امیر الله مروت وی چې د تعلیم وزیر مملکت ته د حکم ورکړو چې په هر صورت کې دي تر د روان کال پورې د یونیورسټي کار سرته ورسول شي، ځکه چې د فاټا طالب علمانو ته د ټولو نه زیات د اعلی
ریکمینڈیشن
چارو ته ځیه کار او د باچا خان پوهنتون پروفیسر ډاکټر محیب وزیر نه تپوس وکړو نو هغه اووی چې یوازې د میټینګونو تر حده پورې په دې پوهنتون کار روان دی او که چېرې حکومت سنجیده وي نو دا پوهنتون به پخوا جوړ شوی وو.
کم وخت نه د فاټا پوهنتون د منظورۍ خبره شوې ده. دا د تقریبا نن 15 کال پورې کیږي او د هغه باوجود هم تش په یو ویشي په ټاکلو باندې 2.5 کال واړول، هغه نه پسته ویشي ورکو. او دا خبره اتر دا مونږ اورو دا عربونو پیسې دا خبرې هم کیږي او ما نه خیال کیږي چې دا سه پتیزه سره په دې پوهنتون باندې کار شروع شي.
په یادې کمیټې کې دا هم ویلې شو چې وفاقي حکومت د فاټا سلور او یزد کوونکو ته بهر ملکونو کې اعلی تعلیم لپاره سکالرشپ ورکوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 14500 1300 او 15500 کلو هرسا اوریدل شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه دی د هفتوار مزایه پروګرام پام کوا. په دې پروګرام کې تاسو د ټوکو ټکالو په اړه مزایه خاکی اوریدلی شئ. دا پروګرام تاسو لپاره امان الله ناصر جوړوي. راځي چې وایو.
پام کوا خبرونا او فریادونا
السلام علیکم گرانو کرکٹ زدہ او سیاسی گرگٹ سوختا اوری دنگو دا دستا سو یار دلستونی مار بے بیٹری او بے نسوار خاغلی محترم پتا سو ٹول گران دوچی خان گورگین جمال چی تاسو لناز اور تمیر چکے ویست راورسی داسی کرکٹی خبرونو سرا چی پاوری دلو بے یواری زان پتا پیڑو وی او بیا به د کرکټ والاو پسې منډه کوي او د دوی په خپل بلا به دومره وټکوي او بیا به بلا داسې ټوټې ټوټې کوي لکه دوی چې ستاسو زړونه تر ټوټې ټوټې کړي دي. او د همدې واقعي پسته پر راتلونکي الیکشن کې حیران خان هم د خپلې پارټۍ د انتخابي نخې یعنی د کرکټ بلې په بدلولو باندې مجبور شوی دی او نخه به باندې کیږي بلا خطرہ 440 نو گرانو د کرکټ په ډنډا او په غسره کلک گیند باندې وشتل شو او د گرانی په اټم بم کې ژوبل شو او ریدونکو په دې هیله یو چې د ساجد افریدی او د ده د ټیم په انډه انډه اوټېدو به د انډې په ماتولو مجبوره کړي نه یاسته د ملکي ناپرسان د کرکټ بورډ د بورډونو په ماتولو به مجبوره شوي نه یاسته په کور کې د کرکټ میچ ته ناستو په ماشومانو به په غوسه شوي نه یاسته د کرکټ میچ د بایللو وروسته به په کور او بازار کې په جنگ اخته شوي نه یاسته او بیا به د یوه بل زړه مات شوي کرکټي شک للا سوال شوی او ټکول شوی نه است. نو ګرانو د کرکټ په بیماری اخته اوریدونکو زمونږ کرکټ ولی د توتی رنگ سترګي او د ګرګټ رنگ رنگ بدل کړو په دې موضوع باندې نن مونږ سټوډیو ته بلنه ورکړې ده د ملک ناپرسان د کرکټ ټیم مشر خاغلی ساجد افریدی ته. نو غوښی د توتکی چکری سوالونو او د ساجد افریدی فریادونو ته.
بس صدر تو ویم خلقو نظر کر
وی 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 خلقو بیا سنگ نظر کی این نظر کی گی خو هاگا خلق چه خکر گردگی وی ای تو خود ده تیرو دو کلونو نا پانده با اندی رازه او پانده با نزه نظر بی پچشی سوی
نا پاسر کی زده ده تیوی پا کمرشلو کی رازم کنا کلا ده شیمپو پا یا اشتیار کی کلا ده بوتلو پا کمرشل کی او کلا ده کمرشل مزکو پا مشوری کی اغوی دومره میکاپ راو کی چې لسلویخت کال ساجد افریدی نه در نولس کالو الک جوړ کی نوزه که نظر شو کلمی دملا کمانه خوگیگی کل کلمی ده پخونه تونه بلتونه دی لخ کاری غرل دا چی دغه نظر پرزه پرزه کرده ما چل تا بالر بال را باندیو کی بال می ترستر گو دو دو کیگی کل چی می ناشتا نوی کدی بیا دری دری کیگی او کمی چرته په کور کې جګړه مګړه کړي وي د کور ودانی سره بیا خونو سلور سلور هم کی
د کور ودانی سره دی بیا ولی جګړه کړي وي
په کوم ورځ چې زما میچ وي زما کور ودانه او بچانی ټول کله راو غواړي دعوت یو کی چنن بساجد شکی وي چوکی بو وي هغه چې زراشم په بالونو مینور چکی وي او په بیټینګ کې په اول بال بیرته بستر په سټ کې راکېږي او په انډه روان شي کور ودانه می راتوای خو پوز دی را پریکړه د دې ټول کلی د خزو په مخ کې وای اوس خو خزی ګر سره راتوای د انډی والا ساجد افریدی خز
نه نو ته دا کرکټ پریک دی ولینا
نو سو کم بیا په کوړې خرڅ کم او کبیرته وطن ته لاړ شم او جګړې شروع کړم
نه نو در څو پرې به په انډا او ټیګي
تر څو چې د بورډ چیرمین کوچ منیجر او ټول لوبغاړي په سفارش راځي تر هغو پورې به دا انډې برداشتوي بلکې ډنډې به هم برداشتوي
وای 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 ډنډې ډنډې به ولې برداشتوم
دا هغه سټې بازانو ډنډې به برداشتوي چې په مونږ باندې پیسې لګولې هغه چې تاوان وکړي نو غوسه خو به ورځي کنه
نه نه زمونږ په کرکټ کې به تر څو پورې دغه سفارشي لوبغاړي راځي او دغه رنګه به د ملک نوم په خاورو کې اچوي
ته پرېږده مڼې یوازې لوبغاړو خو نوم په خاورو کې نه دی در اچولی د یو څو سیاستدانانو نه علاوه دا نورو ستاسو نوم په کچرو کې نه دی را ارتاړ کړی د یو څو ډاکټرانو نه علاوه د ټوخي مریض په ټی بي او بیا د ټی بي مریض په کینسر نه دی اخته کړی دوه نمبره ټیکهدارانو درې نمبره عالمانو قوم په غضب نه دی اخته کړی دغه رنګه د بورډ سفارشي ممبران خپل سفارشي خپلوان برتې کوي نو موږ څه کولی شو که څه وایو نو مشران خفه کیږي او که څه نه وایو نو تاسو ګیله من یی هغه خبره شو کنه چې بالای تو کم برېت دی چې لاندې تو کم ګیره ده
ته دا راته ووایه چې د دې سفارشي لوبغاړو سفارش کوي څوک
دغه وزیران دغه سینیټران دغه د وزیر بریاعظم شاته مخته چمشګان میرمن ورته سړی دی ورته جی هغه ورته زما د رور شوق دی چې په قومي کرکټ ټیم کې راشي او چکری وي تا ته خو معلومه ده چې نن سبا هر لوی سړی له خپلې کورودانې څومره ویریږي
نه نو ولې ویریږي
ولی تا نه دی اورېدلی چې د هر لوی سړي شاته د ښځې لاس وي اوس دا لاس په سرم کېدی شي په سټم کېدی شي او په مخ هم پرېوتی شي
نه نو لاس دې وي که نه د دې خو دا مطلب نه دی چې دی دې ورو راواخي او په کرکټ کې دې برتې کې خو بل ځای دې برتې کې که نه
بل ځای خو یې هغه نور وروڼه او رشته داران د مخه لا برتې کړي وي بس دغه اخري پاتې وي هغه په کرکټ کې برتې کې او ټوله برتې کېږي په دې چې جنکۍ اټوګراف ځینې واخلي او بیا فوټور سره وباسي تالیانی اور باندې وهل شي
او د بایلولو وروسته چې خلک انزا ورته کوي اغه
خیر مونږ نن سبا کنزل پروف شوی
اخه په دی ورلد کپ کې تا په انډیا کې ویلیو چې دا غځه خلک وتا ته ډیره مینه درکوي د خپل خلکو په مقابله کې
های های وای وی خواته ډنګ دی بلی خواته پړنګ دی کوای چې مینه نه درکړي انډیا والا نو شیوسینا والا ډنډې په لاس کې میش خرابوي او کوای چې مینه راکړي ده تاسو خو به دیکھیږي اوس مې جاوا ته کته جاوا دال کھاوا یا چھولے کھاوا
اخا دا ٹیم بکل سمیگی بیٹنگ بکل مضبوطی گی
تا دا غوڑو ٹیم کتلے دے دا کجورو ٹیم دی کتلے دے دا غوڑو دا ٹیم نہ بغوڑی راوزی دا کجورو دا ٹیم نہ بکجوری راوزی دا پنزو کلو ٹیم نہ بنز کلو مال راوزی او دلسو کلو ٹیم نہ بلسو کلو مال راوزی که په ټیم کې کچره پرته وي کچره به راوځي او که بوره پرته وي بوره به راوځي نور څه نشم ویلی زه اسې ریټایرمنټ ته نږدې یم ولې مې له ټیمه باسي اخ یو تپوس مې درنه کولو چې دا د نارینهو ټیم خو مو پوزه پرې کړله اوس دا د ښځو په ټیم کې به د کوچ موچ ضرورت وي که نه
غلی شه مړه
نو گرانو او رنگا رنگ ٹیمانو تا پریشان اوریدونکو نن سٹوڈیو ٹینشن تے گڑبڑیشن تا اسحاق مار صاحب سرد ٹیکسونو دا کتاب چیرا غلے دے کستاسو ہم تا تجویزونا او شکایتونا بھی نو پا ٹیلی فون نمبر 000-000-000 بانی دا خپل شکایتونا او فریادونا دا دوی تر کنو خو گنو پوری او رسوالے شی
مار صاحب وجه رژیر دا د مار چټه ته ولې دا د غریبانو په شانو ټیکسونه لګیه
تر سوچ غریبان الوګان وی ټیکسونه بلګوم هاو په امیران می ځان د غاړي وی چې ټیکس بولګوم کني ما به ټیکس کی ها
مار صاحب انت دا د میکپ پیشانو ولی ټیکسونه لګوي کور خراب دی
که زما وسو چلیږي نو زه به دا میکپ بند کړم ولی چې ما ډېره لویه دوکه خوړلې ده په واده کې بلا یې په لیلا را باندې تېره کړه هاو
عیساک مار صاحب زما دا تجویز دی چې دا د ښځو په غیبت جنگ او جګړې باندې هم ټیکس ولګوه
نه دا غلطي نشم کولی د دغه شیانو له برکته خو ټول خلک په خپلو کورو کې له خپلو کورودانو سره په خپل ځان اخته دي که دا ختم شول نو بیا زموږ سره اخته کیدای شي او
اکمار صاحب تا دا ٹیکسونه وز پا خزانه که جمع کوی که دا هم دا کرز اتار و ملک سوار پا کاتا که روان دی
چپ تاسو غریبان خلگی است عام خلگی است ستاسو کار دی ٹیکس جمع کرو او مخدفه کرو دا دی حساب کولو اک صرف او صرف یو سو شریفانو تا دی هاو پام کوا چی بل ورز دا حساب و کتاب خبر او نکڑی او عوامی است دا حکومت کولو کوشش مکوی او ترانی است دا وزیرانو جوڑی دلو کوشش مکوی او پام کوا بلکه دبل پام کوا هاو موسیقی
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه پا رختیا جنگیلی دی؟
او دی درو او گواهی دی پارا دی یونیشت خاوری دی پارا دی سری سر داورت سنش کاری دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورته